هکنون هم با ساله محمد، ساله باشید. آقای ساله خوش آمدید.
دیر مننه ساتر پروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدون کتا از مال خواست سلام. په دې اوسه تخبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي افراطي وسلولو په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي حمله کړې ده. په کابل ولایتونو کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته له وسلولو طالبانو سره د سولې خبرې امکان لري د په یو راپور کې څېړل سوې. تر خبرونو وروسته نور جزئیات ترکو. پم کې د انډونیزیا ولسمشر نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په کابل کې وروستۍ حمله وغندله. د باقر نمازی په نوم ایرانی الاصل امریکایي چې په ایران کې زنداني وو د خرابې روغتیا له کبله د ضمانت په وړاندې په موقت ډول له زندانه خوشې شوی. کورنیو او بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې څو تنه وسلولو په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي حمله کړې ده. د حمله په لړ کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. د کابل د پولیسو ویان پېښه تایید کړي خو وایي چې د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات نه لري. یو بل چارواکي ویلي چې پر دې اکاډمي ځینې حمله کوونکي وژل سوي دي. د ویلي چې څو تنه حمله کوونکي نه دي توانېدلي چې دغه پوځي اکاډمي ته داخل سي. تفصیل وروسته. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر په فرانسیس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وغندله. قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. پاپ فرانسیس پرون د واتیکان په سنت پیټرز میدان کې راټولو سویو عبادت کوونکو ته په خپلو خبرو کې د کابل د شنبه ورځې حمله یوه وحشیانه تروریستي حمله وبلله او ویل چې نور څومره خلک به په افغانستان کې له دغه ډول غیر انساني تاوتریخوالي کړیږي. پاپ فرانسیس ویل له دې حمله څو ورځې مخکې کابل د یو بل خونړی برید شاهد وو. د هغه اشاره د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل برید وو چې تر شلو زیات کسان پکې ووژل شول. پاپ فرانسیس د کابل د حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو او ټولو هغو خلکو ته چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کار ته دوام ورکوي د دعا لپاره یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. د پروان د امن نظم ځواکونو د کابل د حملې ټپیانو ته څه باندې 1000 سی سی وینه ډالۍ کړه. په غوربندره کې میشت د دغو ځواکونو د کنډک قومندان محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د کابل د حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندول وو. شغلی مبارز وویل دغه وینه د ده په ګډون د دغه کنډک له سلو زیاتو افسرانو او سرتیرو ورکړې او هغه یې د سیاګرد ولسوالۍ دولتي روغتون ته سپارلې ده. د راپورونو له مخې د کابل ځینو اوسیدونکو هم پرون د دې ښار روغتونونو ته وینې ورکړې دي. د کابل د شنبه ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو 215 ته رسېدلی دی چې اکثر یې ملکیان دي او په روغتونونو کې بستر دي. په کابل کې نن عمومي رخصتي ده. د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو حملو په اړه له ارګ څخه د خبرسبې خبر پاڼې له مخې د کابل د حملې د شهیدانو کورنیو او ټپیانو ته د رسیدګۍ لپاره به نن په کابل کې عمومي رخصتي وي او سبا یعنی د سه شنبې په ورځ به هم په ټول هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو د شهیدانو روح ته د دعا په خاطر په جوماتونو کې ختمونه کیږي. پرون دغه حمله له ویرجنو کورنیو سره د غمشریکی او هغوی ته د درناوی په خاطر په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی وو. په پام کې ده د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ سي. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او انډونیزیا ولسمشران به تر کتنې وروسته په یوه ګډ کنفرانس کې هم برخه واخلي. د انډونیزیا ولسمشر په وروستیو کې پاکستان ته هم تللی او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره یې په کتنې کې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پیشنهاد کړی چې هدف به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو مخکې د سولې عالی شورا یو هیئت ته ویلي و چې هېواد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته چمتو دی. د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او د دې شورا ځینو غړو شاوخوا دوی میاشتې مخکې انډونیزیا ته سفر کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په وری یا حمل میاشت کې انډونیزیا ته ورغلی و. د باقر نمازی په نوم ایرانی له اصل امریکایي چې په ایران کې زنداني وو د خرابې روغتیا له کبله د ضمانت په وړاندې په موقت ډول له زندانه خوشې شوی. دا خبره د هغه مدافع وکیل د یکشنبه په ورځ په یو خبري کړي بیان کې کړې ده. جریت جنسر ویلي چې موکل به د تهران له ایوین زندان څخه د څلور ورځو په مخه د باندې وي. نمازی چې د جراحي عملیات د زندان پر مهال تر سره سوي د هغه مدافع وکیل یې د خراب روغتیا له کبله له زندانه د دایمي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ایران دولتي رسنیو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت له زندانه د باقر نمازی د خوشي کېدو هرکلی کړی. باقر نمازی او د هغه زوی سیامک د هغو څو دو تابعیت لرونکو له ډلې څخه دي چې د تړلو دروازو تر شا په محاکمو کې د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم سوي. د امریکا دوو بانفوزو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي سلاحکار د څېړنې په اړه په ښکاره له څرګندونو ډډه وکړي. سناتورانو لینسی ګراهام او سوزان کولینز د یکشنبې په ورځ په جلا ټلویزیوني بیانونو کې له ټرمپ دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې ټرمپ هڅه کړې وه چې په تېره جون میاشت کې ځانګړی قضایي سلاحکار رابرټ مولر چې پر څېړنه یې په غوسه سوی و له دندې لرې کړي. ټرمپ چې تل د ټویټر له لارې پیغامونه خپروي د امریکایي رسنیو دغه راپورونه هم غلط بللي دي. سناتورانو ګراهام او کولینز دواړو ویلي چې کانګرس باید پر داسې قانون غور وکړي چې مولر د ولسمشر لخوا د هر ډول غیر عادلانه ګوښه کېدو په وړاندې خوندي کړي. د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغو کسانو چې د ترورستان وبلل تصفیه کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې د سوریې د شمال په افرین سیمه کې د ترکیې پوځي عملیات دویمې اونۍ ته ورسېدل. په شمالي ولایت اماسیه کې د خپل واکمن عدالت او ترقی ګوند کنګری ته په خپل وینا کې شغلی اردوغان وویل ګام پر ګام به موږ د سوریې ټول سرحد له ترورستانو تصفیه کړو. دا به یقیني کوو زموږ ورونه چې له کلونو راهیسې زموږ په هیواد کې ژوند کوي وکولی سي خپل هیواد ته ستانه سي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په راپورونو کې ویل سوي د ترکیې پوځیانو او د هغوی متحدو سوریایي جنګیالیو یوه ستراتیژیکه غونډۍ نیولې ده.
تاسو زادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي افراطي وسلولو بیا یو لري په کابل کې ډلې زه حمله کړې ده. په کابل او نور ولایتونو کې له خو نړیو حمله وروسته افغان حکومت وسلولو طالبانو ته خبرداري ورکړې.
طالبان دیگر تمام خطوط سرخ عبور کرده و مردم افغانستان در برابر گروه ها در کنار حکومت سادگی خواهد کرد.
دا هم اوري چې پیران کې د زیاتې واوري اوریدو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دغه څنګه چې موږ په خبرونه کې واوریدل افغان امنیتي چارواکي وایي چې افراطي وسلولو په کابل کې نن سهار د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي حمله کړې ده. په دې اړه داخلي او بهرنیو رسنیو هم راپورونه ورکړي دي. د فرانسې خبری اجنس دی افغان امنیتي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ځینې حمله کوونکي په دې لړ کې وژل سوي دي. دغه سرچینې ویلي چې حمله کوونکي نه دي توانېدلي چې دغه پوځي اکاډمي ته داخل سي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال دا مسله تعقیب کړې. وصال صاحب، وروستۍ وضعیت څه دی؟ تاسو څه ولیدل، څه واورېدل او نور معلومات څه دي؟
بله، ډېر زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل، نن سهار بیا هم د کابل ښار اوسیدونکي د ډزو په غږونو اوازونو سره له خوبه راویښ شوي دي. د کابل ښار 15 امنیتي او زی اړوند د قمبر سرولاري په سیمه کې ویل کېږي چې د مارشال محمد قسیم فهیم نظامی پونتون ته نږدې په 111 کنډک باندې ډلې برید شوی دی. د کابل امنی قومندانۍ مرستیال حق نواز اختیار ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې 15 بریدګرو د سهار 4 بجو راهیسې په دغه سیمه کې بمی بریدونه وکړل او اوس هم په جګړه بوختي. د ولسمشۍ مانی د ویندوی دفتر سرپرست حسین مرتضوی بیا په واتس اپ ګروپ کې لیکلي چې په اول قرور شوې حمله د فشوې دا او په ډېره نور جزئیات ویلي چې ورسته شریکيږي. خو لسیمې څخه یو شمېر عیني شاهدان ویلي چې سو تنو بریدګرو د پونتون په لومړی قرول برید کړی دی چې لومړی تن د امنیتي ځواکونو لخوا پټز وشل شوی او نورو ځانونو پورې تړلی او چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده او څو تنه نور بیا دننه شوي دي چې اوس هم د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. سالی صاحب وروستي جزئیات هم دا ول.
ول وصال صاحب، تاسو په کابل کې ژوند کوي او وضعیت له نږدې څاري، دغه وروستیو حملو د کابل پر اوسیدونکو روحن څه تاثیر کړی دی؟
بله سالی صاحب، بالکل دغه وروستیو چاودنو او بریدونو چې ډیر زیات کسان هم پکې ووژل شول، واقعا خلک اندېښمن کړي دي او څه ناڅه بې باوري په امنیتي ځواکونو باندې د خلکو ډېره شوې. هر چا سره چې کښېنې نو هغوی وایي چې موږ هېڅ توقع نه لرو چې له دې وروسته د ښار امنیت ټینګ شي او تر څنګ یې د دوی ځانونه دې خوندي وي په دغه ښار کې. نو ډېری خلک ویره لري له ناامنیو څخه او دا د ورځ تر بلې دغسې بریدونه چې کېږي خلکو ته لا اندېښنې زیاتېږي. نو دوی وایي چې تر ډېره حده پورې خلک کوښښ کوي چې ښار ته رانشي تر ډېره حده پورې، ځکه چې هره شیبه داسې اندېښنې موجودې وي چې خدای مکړه دلته به برید کېږي هلته به برید کېږي. نو دغسې اندېښنې موجودې دي.
ډېره مننه وصل وصال و په کابل کې. ومردل چې شاوخوا 500 وسلوالو په کابل کې د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ډله ییزه حمله کړې ده. د حملې په لړ کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو ژغونه هم اورېدل سوي دي. دغه مسله په نور خبرونه کې هم تعقیبوو. د ناامنیو یادونه وسوه په کابل او ځینو ولایتونو کې له وروستیو خونړیو حملو سره په افغانستان کې د امنیتي ستونزو تر څنګ دغه راز په دې اړه چې آیا له وسلوالو طالبانو سره چې د کابل په ګډون د وروستیو ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی د سولې خبري امکان لري. نوریاس نوري په خپل راپور کې دا مسله تعقیب کړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره آیا په نږدې راتلونکو کې له دې ډلې سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو امکان شته؟ د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی بیگانه وخت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و، خو هغوی پر ځای د افغانستان د بېګناه خلکو وژلو ته ادامه ورکړې چې د افغانستان حکومت به د خلکو او د افغانستان د دینی عالمانو په غوښتنه د دغې ډلې په وړاندې له ټولو امکاناتو او وسایلو کار واخلي. د دې لپاره چې طالبان نور له ټولو سترو کرښو تیر شوي او د افغانستان خلک به د دې او نورو ډلو په وړاندې د افغانستان د حکومت په خوا کې ودرېږي. که څه هم مرتضوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مشخصو اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د امنیتي ارګانو لوړپوړو چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې چې د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته ځانګړی شوی و وویل چې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې به په کلک هوډ د هېواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات پراخ او امنیتي تدابیر زیات کړي. په کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید په اړه چې چارواکو یې د مړو وروستی شمیر 103 تنه او د ټپیانو 215 تنه ښودلی، په جوړه شوې خبري غونډه کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل په مختلفو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان او نور ډلې ډېرې ځپل شوي او همدا علت دی چې دوی ځان وژونکو حملو ته مخه کړې ده. ښاغلي بهرامي وویل د ژمي لپاره په ځانګړو عملیاتو کې تر اوسه د طالبانو 1806 او د داعش 315 وسلوال وژل شوی او همدومره نور ټپیان شوی دي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان وسلوال ځواکونه به د بیګناه افغانانو له قاتلینو غچ واخلي.
وعده می تیم که ما از این قاتلین مردم افغانستان انتقام خون شهدای خود را ما می گیریم.
د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل که د دښمن مخه د کابل ښار په څنډو کې ونه نیول شي په ښار کې مخنیوی ګران کار دی. ښاغلی برمک د کابل ښار په څنډو کې د امنیتي کمربندونو د پیاوړي کېدو په اړه وویل
شهر کابل در چهار کمربند امنیتی
هڅه کوي چې راتلونکي میاشت د کابل ښار لمنو څلورو امنیتي کمربندونو ته ټول بشري ځواک ولېږدو. د کابل ښار دننه که هر څومره پانګونه وکړو ترتیبات ونیسو که هر څه وکړو په خواشنۍ سره د کابل ښار دننه امنیتي وضعیت به همداسې زیانمنونکی وي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس معصوم ستانکزی د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او نورو د دولت مخالف وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتوالی بیا په دې هېواد کې د سیمې د استخباراتي کړیو له فعالیتونو سره وتاړه. ویویل افغانستان چې اوس پر یوه هېواد چې اشاره یې پاکستان ته وه د خپلې اعتقاد راکمولو لار غوره کړې، له فرانه نیولې په هرات او نورو سیمو کې حملو زور اخیستی دی. دغه لاره چې افغانستان غوره کړې غواړي چې پر یوه هېواد پر یوه اقتصاد پر یوې لارې پورې تړلی ونه اوسي. دې مسلې په خپله موږ ته یو بل سرخوږی جوړ کړی دی. له هغې ورځې چې د چابهار بندر پرانیستل شوی، له کندهاره تر ادرسکنه سیمه ولې نا ارامه شوې؟ ولې فرا په نورو وختونو کې دومره نه وه نا ارامه چې اوس په دې وروستیو کې د دغې لارې له پرانیستلو سره نا ارامه شوې ده؟ له کله چې د مرسته شوو غنمو لومړی جوپه افغانستان ته راورسېده، ټوله سیمه د جګړې په یو منظم ډګر بدله شوې ده. ښاغلی ستانکزی هم د افغان ولسمشر د سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی پر هغې خبرې چې ازادي راډیو ته یې کړې او ویلي وو چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا او نړیوالو د فشارونو د زیاتوالي نتیجه ده تاکید وکړه او زیاته کړه دا چې پر پالیسۍ بیا غور شوی او نړیوالو پر پاکستان فشارونه راوستي، دغه فشارونه د افغانستان له خلکو څخه د غچ اخیستو لپاره ترجمه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د کابل د وروستۍ حملې د غندنې په ترڅ کې یو ځل بیا له ټولو هیوادونو د طالبانو او د هغوی د ملاتړې تر روسي اساسي بنسټونو پر ضد د پریکنده اقداماتو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په کابل کې د شنبې ورځې تر جون کې حملې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې د امکان په اړه شکونه ولړ سوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو له سرې کرښې پشا اړولې ده. له شاه حسین مرتضوي سره بشپړه مرکه په دری خپرونو کې اوریدلی سي. په کابل کې د شنبې ورځې په حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر 103 او د ټپیانو 215 کسانو ته رسېدلی دی. تر هغې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټول هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. دغه حمله د ګڼو چارواکو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده. د هغې حملې د قربانیانو وینې وچې سوې نه وي چې نن بیا په کابل کې حمله سوې ده. شاوخوا 500 وسلوالو په کابل کې د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې حمله کړې ده. د حملې په لړ کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل سوي دي. تر اوسه په دې حمله کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې خو وایي چې نور جزئیات نه لري. د نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د شنبې ورځې حملې ته کتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
جاپان ټایمز ورځپاڼې د کابل په صدارت څلور لاره کې د وړمه ورځنۍ حملې په اړه چې له سلو زیات کسان پکې مړه او له 230 زیات ټپیان شول یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د حقانی شبکې په اړه چې چارواکو د دې حملې مسؤوله بللې د اشارې په ترڅ کې لیکي، د حقانی توندلارې ډله چې مشري یې سراج الدین حقانی کوي د طالبانو د رژیم د پرځولو په مقصد د امریکا د متحدو ایالاتو له یرغل وروسته په ټول افغانستان کې د تر ټولو زیاتو حملو پرمنلې. ورځپاڼه لیکي دا هغه حملې دي چې د چارواکو په وینا اصلي قربانیانې ملکي وګړي دي. جاپان ټایمز پلازمینه کابل د ملکي وګړو لپاره تر ټولو مرګونی ښار بولي او لیکي دا برید په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش افراطي ډلې پر دې ښار حملو ته زور ورکړی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي د امریکا د پوځ پخوانی ادمیرال مایک مولن، حقانی شبکه چې د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې سره د اړیکو په لرلو تورنه ده، په 2011 کال کې د ISI مټ او بازو بللې وه. جاپان ټایمز د ویلسن تحقیقاتي ادارې د کارپو مایکل کوګلمن له قوله لیکي چې وایي امریکایي چارواکي په خصوصي غونډو کې کله چې خپلې اندېښنې بیانوي نو تل د حقانی شبکې په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه د حقانی ډلې په اړه چې په 1980 لسیزه کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله لیکي چې دا ډله د امریکا او پاکستان لخوا جوړه شوه. جاپان ټایمز لیکي جلال الدین حقانی د خپل تنظیمونکي رول له کبله دومره زیات شهرت ترلاسه کړ چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پاملرنه وروښته او حتی پخوانی سناتور چارلی ویلسن یې شخصا لیدو ته ورغی. ورځپاڼه لیکي امریکا حقانی شبکه ځکه د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړي چې له انتحاري حملو ډیر کار اخلي. جاپان ټایمز لیکي پر افغانستان د امریکا د پوځ له یرغل وروسته کله چې د طالبانو او حقانی شبکې مشران پاکستان ته وتښتېدل بیرته هلته سره یو ځای شول او اوس پر ناټو او افغان ځواکونو همغږې حملې کوي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه هم په یو مفصل راپور کې د کابل د ورستۍ حملې په اړه یو تحلیل خپور کړی او لیکي په کابل کې په 13 مارچ میاشت کې د جرمني د سفارت مخې ته د ټانکر بم له 14 ورسته چې یو نیم سل کسان یې ووژل پرونی حمله تر ټولو خونړۍ وه. ورځپاڼه لیکي په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د موسسې پر دفتر له برید وروسته افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره تر سخت فشار لاندې راغلی. ګارډین لیکي چې د جرمني د سفارت مخې ته له حملې وروسته له کلکو امنیتي تدابیرو سره سره برید کوونکی ظاهرا توانېدلی چې یو امبولانس له کومې ستونزې پرته د برید ځای ته ورسوي. ګارډین لیکي چې طالبان د کابل په امن سیمو کې د ډیپلوماتیکو ادارو او دولتي ودانیو مخې ته د خونړیو حملو له لارې پر حکومت د خلکو د اعتماد د زیانمنولو توان لري، ځکه اوس ښایي پر ولسمشر غني فشار نور هم زیات شي. څو له خپلو هغو سیالانو سره چې د مرکز د قدرت په وړاندې خنډونه جوړوي خپل ستونزې حل کړي او یوازې د امنیت پر ټینګښت تمرکز وکړي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو ځنګړې لینز جوړ شوی دا چې څه خصوصیات لري اسمت ساروان براتووي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو یو نرم لینز جوړ شو چې د سترګو په اوښکو کې د شکر یا قند یا د وینو د ګلوکوز اندازه معلوموي. دا لینز د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې د شکر یا قند په ناروغۍ اخته دي یا د وینې قند لوړ دي چې باید تل کنټرول شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبی کوریا د اولسن د ساینس او ټیکنالوژۍ د ملي انستیتیوت د څیړونکو په وینا دا لینز د قند یا شکر له ناروغانو سره مرسته کوي چې د خپلې وینې د ګلوکوز اندازه د سترګو په رپ کې معلومه کړي. دا نرم او قاتیدونکی لینز د سترګو په اوښکو کې د قند اندازه میچوي او اندازه یې په یوه سکرین کې ښیي. که د چا د وینې قند زیات وي په لینز کې یو کوچنی LED گروپ بلیشی. د جنوبی کوریا څیړونکو دا لینز په سویانو کې آزمویلی. د دوی په وینا ژر به له دې لینز څخه د انسانانو د شکر د اندازه کولو لپاره په پراخه پیمانه کار واخیستل شي.
السلام علیکم، زه دران د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړ پوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا دی چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کومه سروی چې کړی دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروی خوله کې چې دلاز بنګالو پورې مربوطه دی، ځکه چې دغې هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نري خوله کې نري ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تان خوله چې ورته دا کوم بند چې دی دا هغه توانی دی دی موږ نه غواړو او موږ د سروي خلی باندې ملاتړ کوو او غوړي او موږ کلاکه هیله لاره چې دا باندې سروي خلی کې جوړ شي.
السلام علیکم. د دې رادیو ټول طاقانو ته او د رادیو د طرف نه ټول اوریدونکو ته سلامونه علیکم. د زابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د سړکونو د فارقم کار نه رسوي، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کارونده او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان په ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار کې راغلی ده، د سنگ ماشي د جاغوري لار کې راغلی ده، د ایتوفان لار کې راغلی ده او نور ډېر لار کې راغلی دي. نو لهذا دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. که چېرته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزي اداره فلده باندې توجه وکړي ډېر به ښه تر څو د روزګان د جاغوري د باغچر او در از د نورو سیمو خلکو ته ډېره اسانتیا کوي چې کلاره جوړې شي ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعدې قط و سلام زمانه نشي مو پیغامونه نشلوي او تر اړوند چارواکو پورې زموږ رسوي.
بله السلام علیکم. زه رحمت الله زرمتایم د لشهر تریزول سر پندوالو کلی سیدون کام ټولو کرکون کو څنګه مخیل داد چې زمون دی الله شیخ وانځي تمیر نلری او منور ستون دی لری چې المر کا موږ دکړی کو دا وا لسی دین ستان لری چې موږ تا وانځي ته تمیر جوړ کړی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په همدې خبرونه کې یو ور بیا په کابل کې د وروستۍ حملې جزئیات در سره شریکو. خو اوس یو بهرنی مسله څېړو. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ولایتونو کې په وروستیو کې ډېره واوره ورېدلې چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له نوریاس نوري.
په تهران کې پرون د امام خمینی نړیوال او د مهرآباد ډګرونه د کمزوري دید له امله تر بل اعلان پورې تړل شوی و. د ایران دولتي تلویزیون د دې خبر تر څنګ دغه راز وویل چې د سختو واورو له امله د تهران په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي تړل شوي او د هلال احمر خیریه ټولنې ډلو په سړکونو کې بند پاتې شوو کسانو ته خوراکي مواد رسول. د ایران د لارو وزیر ویلي چې دا هیله من دی چې نن دواړه هوایي ډګرونه بیرته فعالیت پیل کړي. یو موټر چلوونکی چې د تهران په یو سړک کې د واورو له امله بند پاتې و ازادي راډیو ته په یوه استولي تصویري پیغام کې وضعیت داسې تشریح کوي: له تېر شپې 9 بجو رئیس سخت واورو لویه لاره بنده کړې او تر هغو چې سترګې کار کوي موټر لیدل کېږي. په خواشنۍ سره اوس چې د ورځې 1:10 دي مسؤلان نوي له خوبه راپاڅېدلي او د واورو د پاکېدو وسایل په کار اچولي دي. محمد علي ابتهي چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمي د مرستيال ولسمشر په توګه دند تر سره کوله ټولنیزو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د ایله تهران 150 کیلومتر لري قوم ته په غزيدلې لوی لار کې له نورو په سلګونو موټرو سره په خپل موټر کې 9 ساعته بند پاتې دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د هیواد د سری میاشتې د ټولنې د ویان له قوله وویل چې ویلي دي 6,600 کسان په بیړنۍ توګه په موقتي ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. په عین حال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال حسین باقری ویلي چې دوی د لویو لارو په پرانستلو کې مرستې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې د تهران په څو سیمو کې د واورو له امله برېښنا قطع شوې ده. د درنو واورو او د ونو د څانګو د ماتېدو له امله د برېښنا مزي پرې شوي او همې موټرو ته زیان رسولی دی. د تهران ښاروال محمد علي نجفي له خلکو غوښتي دي چې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د ونو د څانګو په څنډلو کې مرسته وکړي. که دغو واورو په ډیرو سیمو کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړې، په تهران کې بیا یو شمیر په سندرو او نڅاو د واورو هرکلی کوي. د راپورونو له مخې د ایران په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډیره واوره ورېدلې چې په ځینو غرنیو سیمو کې لوړوالی تر 1.3 متره پورې رسیږي. د ایران د هواشناسي اداره اټکل کوي چې نن دوشنبه به هم په یو شمېر سیمو کې د واورو اورښت دوام وکړي.
نوریاس نوری راپور راکاوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سید انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په دې خپرونه کې مو اوریدل چې د کابل ښار 5مه امنیتي حوزه کې د قمبر څلور لارې ته څیرمه د مارشال قاسم فهیم نظامی پانتون په اول قراول باندې ډلې زه حمله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیر ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. د ځینو نورو راپورونو له مخې ویل کېږي چې 5 حمله کوونکو د سهار له 4 بجو راهیسې پر دغه سیمه 40 بریدونه، البته بمی بریدونه کړي او اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر د پیښې په ځای کې د اخګر صاحب ستاسو سره په دې اړه جزئیات څه دي، څه ګوري او وضعیت څه دی؟
بله، تر هغه ځایه پورې چې دوی خبریالان ته اجازه ورکړي دي او موږ ورته رسیدلي یو، ساحه د امنیتي ځواکونو لخوا مسعود شوي دي او اوس هم عملیات جریان لري، خو د کوم ټکانو یا کوم انفجار ژغونه نه راځي. ساحه کاملا آرامه دي تر څو شېبې مخکې چې د مارشال فهیم یو استاد اکادمی یو استاد مشتر خبري کول چې نه غوښتل نو می وخت کلسي ازادي راډیو ته ویل چې څو تنه مهاجمین توانېدلې دي چې یو سل یولس فرقې ته ځانونه ورسوي او هلته د مارشال فهیم اکادمي ډېری محصلین د استوګن ځایونه دي، نو هلته ځانونه رسولې دي. دوی اول 2014 شوي وه د دروازې مخته او هغې نه وروسته نور مهاجمین توانېدلې چې ځانونه د دغه اکادمی د محصلینو استوګنځای ته ورسوي او هر شیبه چې امنیتي ځواکونه غوښتي دي چې ځانونه دوی ته ورسوي او عملیات ترسره کړي، دوی په استفاده د راکټونو د هغوی مخ نیولې دي او اجازه نه دي ورکړې دي چې دوی مهاجمین مهار کړي. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو واورېدل امبولانسونه را روان دي، خو تر دا اوسه پورې د مارشال فهیم یو استاد مارشال فهیم اکادمي دی استاد په وینا سلور مړی دوی شفخانو ته انتقال کړی دي. د نور مرګ شوب له پاکړه هیڅ یو چارواکي رسنیو ته هیڅ یو معلومات نه دی ورکړی دي.
بل ډیر مننه استاد څخه د ازادي راډیو خبريال و چې د کابل د ورستي حمله په اړه له تاسو ورستي جزئیات شریکول. دا مسله په نورو خبرونه کې بیا هم تعقیبو. په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باورې چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو مربوط ارګانونه یې ورسره نه مني. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دی تلیفون کړی؟
احسان الله د لغمان ولایت مرکز څخه.
مشکل دې څه دی؟
مشکل دا ده چې مخکې زه په سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې، څلور کاله پنځه کاله همدغه وظیفه اجرا کړې ده. اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل دنده ته ادامه ورکړم. چې کله زه ورشم هلته هغې وي چې مقرري بنده ده، نو دغه څنګه یوازې زموږ لپاره مقرري بند ده او که نه ټولو لپاره؟ ځکه اوس خلک ګورم بحثونه اعلانېږي په تلویزیون په هغه باندې رادیو کې اعلانېږي، خلک مقرریږي په سیاسي امتحانونه اخیستل کېږي. نو صرف دغه یو دی لیواز سرحدي هغه بند ده، نو دغه زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم. چاره نه شي.
په قطع کې ستا دنده څه وه؟ عسکر وي که افسر وي؟
برحال ساتنمن هم د یو څه مشکلاتو له وجې ونه شو کړی چې وظیفې ته ادامه ورکړم. د امنیتي مشکلاتو نو اوس امنیت ښه شوی، بېرته غواړم چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
اوس څه مشکلاتو سره مخ وي چې وظیفه دې پرېښوده؟
مشکلات عادي د دښمن ډېر وو هغه وخت کې، نو اوس امنیت ښه شوی زموږ کلي ولس کې، هغه د امنیتي تهدید له تقریبا وظیفه پرېښوده.
دغه څلور کاله چې تا وظیفه لرله په کوم ځایونو کې دې وظیفه اجرا کړې؟
لکه ننګرهار کې، نورستان کې، کونړ کې، او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیګانو کې ګوشته ده، توربوره ده، اچین ولسوالۍ ده، یانه ده، تورخم، او نورستان په نورستان کې وظیفه اجرا کړې ده سرحدي سیمو کې، او کونړ دانګام برګمټال دغه ته تللي.
پوځي او امنیتي وظیفې خو اوس اسانه نه دي، که ته بیا مقرر شي او بیا څه تهدید سره مخ شي او مشکلات درته پېښ شي بیا به وظیفه پرېږدې؟
نه، دا پېته یعنی ځان سره مې کلک تصمیم نیولی چې ته مرګ تر حالاته پورې به نه پرېږدم. هغه وخت خو ډېر زموږ د کلي رښتیا خبره وي، په کلي کې ستونزې وې، د کلي د هغه له خو دی د هغه سختو وظیفو نه هغه نه ده، د هغه له امله نه ده پرېښې چې وظیفې سختې دي. اوس څنګه دا خو طبعا وظیفه ده.
نور د کلي ولس د خوانه څه تهدیدات
وو؟ د کلي د ولس له خوانه تهدیدات وو، بس هر اختیاري او دوه درې رپې راپسې ټلیفون مې وکړو د خاطر بس ما وظیفه ترک کړل.
کوم ارګانونه ته دې مراجعه کړې؟
سرحدي لیوا ته مراجعه وکړه. مونږ ته ادري ته پېژن وایي چې هغه مقرري بند ده او تر څو امر ثاني کوي، نو مونږ به تر څو پورې منتظر استو دي هغه ته. نور هغه لکه مخکې د وزارت د دفاع اوس دفاع مربوط شوی ده، لکه ابل ورځ امتحان اوس پر مې نوي راغلي چې اردو افراد لپاره ده، هغه کېږي مقرریږي نه وي، نو مقرری مونږ یوازې مونږ لپاره بند ده، که ټول ارګانو کې بند ده.
داسې کوم اصول شته یو چا چې وظیفه پرېښي او بیا مراجعه وکړي هغه په کوم شرایطو منل کېږي؟ بیا
هغه تحقیق کوي، لکه هغه ته معرفي کېږي سرواري ته، بل هغه تحقیقات او هغه ضمانت نه اخلي، د
دیتا بخل وجی طرح جرمی هغه ول لري جرمنی کړه د دې خاطر وجی پنی کړی دا اصول دی دا ما بیا ته نه کړی دوباره او به ته خپل وجی ته
نو ته ضمانت ورکول شي دا ځل
بالکل ضمانت هو
ته په کومه قطعه کې وې
دا په ټوله ثقيله کې
اوس چې د وظیفې نه لرې شوې څومره مشکلات سره مخې
البته ډېر مشکلات دي لکه کورني مشکلات زموږ دي په دې زور خپل په مزدوري باندې وخت مزدوري کوم باندې پلان سنګیره ده نشي کولی چې نفقه برابر کړي زه غواړم دې ته یو خو خپل هېوادوال د خدمت کوم خپل یو باندې نفقه پیدا کړي
څومره تحصیل دې کړې څومره تحصیل دې کړې
سوالسم ټولګي څخه فارغ شوی یم او مخکې د امتحان نمبر کړو مالمي تدریر کوي آکه کامیاب شوم فارغ نشوم واخله خاطر هم بیا هغه پرې خړې یاران مې نه دایو خپل څنګه وخت
خدازل کلک عزم لري چې دغه وظیفه که سخته هم یې تر سره کې
بالکل بالکل دا لري د کلک په خیر اده لرم چې هم تر څو پر یو سات تیوی نه په بدن کې نو دا وظیفه پرې نه ده نو تر مرته حالات پورې به خپل هوادوال ته خدمت کوم
خسته مشکل به مطرح کو او دفاع د وزارت له مسؤلینو سره به مطرح کو
اور دې ودان ژوندې اوسې
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د دفاع وزارت د بیان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه جناب جنرال صاحب د ملي اردو یو منسوب ک د زین کورنۍ مشکلاتو لامل یا سیمایي مشکلاتو لامل ل خپل دندې جلا شي د دې پروسه څنګه د چ بیرته خپل وظیفه ته راشي
پروسه دا سیده سیدای که وغواړي چې بیرته وزارت دفاع ته راشي سي خپل وظیفې ته تعین شي د کادر او پرسونل ریاست ته مراجعه کوي د کادر او پرسونل د هغه د دفتر له روی نه ورته معلومات ورکوي سي مثلا په کوم قطعه کې مخکې دا نفر تعین بست وه د څه لپاره دی اضافه بستوی دی ورته خپل دلایل وایي پس له دلایل نه ورته د تعین بستي مکتوب ورکوي هغه اصلي قطعې ته سیدی د هغه ځای نه غیر حاضر شوی دی دی ځي خپل قطعې ته په خپل قطعې کې خپل معلومات حقوقي مراجع ته ورکوي پس له دغه معلومات نه مراجع سیدی ذمت ونه لري هغه ته براءت ورکوي که دی براءت واخیستو په یو ځای کې به تعین بست شي که ځای ورته نه وو حتما قطعه ورته وایي سي باید تبدیل ته کادر پرسونل ته ورشي سي مونږ تاسې ته کمبوتات نه لرو دی بیرته راځي کادر پرسونل ته کادر پرسونل ورته یو استعلام ورکوي سي د یو قطعې نه ځان ته یو موافقت واخلي که موافقت واخیستو بیرته راځي کادر پرسونل ته کادر پرسونل د هغه د کمبوت له روی نه ورته مکتوب د تعین بستي لیکي او دایسي بل قطعه خپل وظیفته ادامه ورکړي
جناب رادمنش صاحب تاسو داسې مشوره ورکوي چې دا د وزارت دفاع کادر پرسونل ته عارض شي چې عریضه قانوني پړاوونه وبهي او ستونزې ته د قانون سره سم د حل لارې پیدا شي
تاسو د مقام د ریاست جمهوری د فرمان لمخنه ټول حق کسان سیبیر ته راځي خپل قطعات ته کادر پرسونل ته مراجعه کوي او کادر پرسونل د توی اصلي قطعه ته ور معرفت کوي او دا جریانات همدغه سیما مخ کې تاسو ته وویل ادامه مومي او دا ادامه په دې معنا دی چې دوی کولای شي چې بیرته وزارت دفاع کې خپل وظایف اشغال کړي او د خلکو په خدمت کې واوسيږي
ډیر زیات تشکر جناب جنرال صاحب
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي خو په مربوطو ادارو کې له ستونزو سره مخ شوی دی او د دفاع وزارت د ویان مرستيال جنرال محمد رادمنش وویل چې احسان الله د دفاع وزارت د کادر پرسونل ریاست ته عریضه وکړي چې عریضه قانوني پړاوونه ووهي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
آزادی رادیو
لورستیو مهم و پیخو زان خبر کرید.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې په غو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کدای شي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست لمړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ تاسو په تماس کې یم موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده اطلاع مې دوران د کونړ ولایت د نرګل ولسوالۍ د سږي اوسیدونکی ده په قام ساپی ده او عصبي تکلیف هم لري که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0299 534 9 بل شماره ده 0 1 5 10 10 4.
السلام علیکم دشمن تر اخریم د کابل ولایت د ایسب ولسوالۍ نه البته څو نه مخکې مې همدغه پروګرام ته یو پیام پرېښی او بیا راته یو دوست د ایران له ښار نه زنګ ووهلو وایي زه تقریبا 6 کاله کېږي چې د ایران په خاوره کې بندي یم او مې خپل مسجد خرمي خود او ځان د پروان ولایت اوسیدونکی یو خود وایي 6 کاله کېږي چې دوستان او کورنۍ سره مې ارتباط پاتې دي او که څوک غواړي چې دغه دوست ورک عزیز په هکله معلومات پیدا کړي نو ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي زه به انشاءالله د دې شماره ورکړم او د دې په هکله به معلومات ورکړم زما د تلیفون شماره ده 0 9 　 1 　 5 　 4 　 3
السلام علیکم دال ته یو سنگیره سره ده چې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د بلندۍ کلي اوسیدونکی ده نوم یې عبدالصمد ده او د پلار نوم یې عبدالکریم ده او د نیکه نوم یې محمد رفیق ده نو که هر څوک زما دغه غږ اوري او یا یې څوک خپلوان وي نو په ډېره مهربانۍ سره سړی ډېر ضعیفه ده او د الله د رضا دپاره دای په هر څه مشکل دي کورونه را وتلی ده خو دا وته کاله دلته په ننګرهار کې شوي دي او په ډېره مهرباني سره زما د تلیفون شماره دغه ده چې 0 　 9 　 9 　 4 　 4 　 2
بلې زه ظفرالله ځلاند یم د صوبه بلوچستان ضلعه پشین کلي سرخانځۍ نه ګرانې فریبا جانې تا ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې په نامه د نثار خان دی او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی که کورنۍ زما غږ اوري او یا که د کلي والا زما غږ اوري نو د ما سره د پردا نمبر اړیکه ونیسي اړیک نمبر دی 0　 3 0　 8 3 9 4 4 یعنی 0　 3 8 37 39 644. خدا حافظ.
السلام علیکم میز یو ورک عزیز مل او کړای دی د کندهار ولایت د شجوی د کلات کلی د مکور کلی د مغرب چوی او کدا د چانا ورک شوی وی ندارک شوی وی میسا په دیش مرا باندې ځنګ وای نو می دی احمد د پلار نو می دی مولا سلام د شمیره نمبر دی 0　 6 　 9 　 4 　 5.
السلام علیکم زه له کندهار ولایت نه خبرې کوم دلته یو کس یو سنچارک د ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار وایي 2 کاله کېږي چې د کورنه راوتلی یم کره چا خپلوان یې څوک یې په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0　 20 7 شپېته 15 دا مسلمانۍ همدردۍ پر هغه دې دغه معلومات وځي او زنګ یې ووهي زه به ورته وروښیم په کندهار کې ډېری مزدوري کوي خواري غریبي. السلام علیکم.
السلام علیکم نکیب الله خروت هم د بلوچستان شین څخه دلته یو سپینګر دی له موږ سره د عجز په نامو د غټه پوزه لري که د هر چای له ما سره بجې شمېره اړیکه ونیسیږي 0-2-2-8-0-8-3-4-0 حجی کا تقریبا 43 کال کیږي چې د دې ځای د افغانستان د سیر دی که هر څوک په دې اړه معلومات غواړي په دې اړه زما سره اړیکه ونیسیږي وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مکاتله مسالی د لوی ریګي و شهدون کای لالای ما مام د ازردین په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی د حکومت کای ور کړی دی کله بغاری وی کله جاری و زه خپل کریبانو ته زما ما دی لکه یا باشي ته وای د بندیانو په بلا کې دوه په اول لین په درې منځل کې هر سره چې په حق معلومات غواړي د نور لمبر دی 0-0-5-1-3-8-8 د خدای په امان.
السلام علیکم زه محمد جمال زابل ولایت شي مزور سواری د سینر کلی اوسیدونکو زموږ سره ډاکټر زده پاکستان د بلوچستان شهر د کوی کې اوسیږي. ما تر یو ملګری دی عبد النعمت سن احمد د حبیب الله زوی ده تقریبا لس میاشتې کېږي چې له ما سره ده کې څوک خپلوانې پر دې شماره دې زنګ ووي.
السلام علیکم احمد ولی افغان هغه هم له ښکلي هلمند چې په تماس کې تلی یو هغه نفر دی چې هغه د ایران دی کشور دی ایرانی وایي تقریبا د سی بولس یو دوه کاله کېږي له موږ سره کار کوي او دلته نه وایي چې ما کور مخته په افغانستان کې وي په نیمروز ولایت کې یا مې کور بېرته ایران ته تللی وایي دلته له موږ سره کار کوي کله وایي چې کور نه ایران کې دی کله وایي چې نیمروز کې دی نو که د هر چا یې یا هر څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې پلان شمارې له موږ سره اړیکه ونیسي چې موږ بیا کله د ایران د هېواد دی موږ د تلیفون شماره د 0-1-9 0-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-3-1-9-
مادر کی وای نه لرمه د سمشت حساب کې بیا وای کوم نمبر کې کله وای ایران کې له لمر سره شرکت کې کار کینو کده هر چا ایران کې یا کور دلیږي نو کاوري د تقدیش وای کوم سره
بلے السلام علیکم گل احمد وصال زمند ولا ابن دلیل وصال خط پیغام پرزم دت مزه سره پیدا یو نفر د وخت د دې چاکر مزدی دی د اړیکلا په نامه دی دا چې تقریبا دا اول شاتر ښکال وی نه هغه سړي د مساکلا پور وصال کی دا خړی و سره وصل دی ځان سره مزدی خړی دی د هر مسلمان چې اخری دی یا شناخته دی ما سره په دغه شمیره اړیکلو نشي چې دا هغه سړي معلومات ورکم یا پلاس ورکم دا اړیکلا په نامه دی د پلار نوم یې نه دا کار نوم نه راشي ما چې په شمیره ده صفر او سه او نسل ویش یو شپته اتایا نایا ټلیفون شمیره یې ځل بیا صفر او سه او نسل ویش یو شپته اتایا نایا ګل احمد وصال هلمند نه دالی ولسوالۍ زنده‌باد خدای ته مرسته
اورورا ز پښتون خبرې کوم غازی جان په نوم هغه یو لمبر وو خو یو نفر چې ما سره یو غوند د دې لشکرګان یې خو دې ما سره یو غوند د پښتې دانه خاطر دی ا لمبر ما تاسو نه چې تاسو لمبر ته بغواري وو خو هغه دې موږ خام هاي موږ یو غوند ورک ده غوند نه نیمه نه خو هغه لمبر بیا ز سبا دې پر څو کو غواري وو خو چې نفر دې موږ یې راته نه راغلی دی
السلام علیکم تو را د نومره ته نه دلی دول سوری سره پته ما استیم یو نه پر د صدیق په نامه ما سره په ایران کې راځو تقریبا عمره دا غدې ستنده دی ښکاله عمره ما پښتنه جنو کښته د کم ځای د بول څه د کابل يم پر مخه تور ټاپم د هر مسلمان ورور او دوست او قریبي ماته یې په نمبر رنګ وو چې پر وسه وي ولس څه وو څه نور څه دی اته سو سکو راځي زه دې عالم باندې کړارم چې پر اوس یو ول څه سو د لوڅ سره اته سو سکو راځي
الو آزادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو تاسو سلام علیکم زه قاری فتح محمد د احمد شاه په اړه چې د ځای موقعیت دقیق معلومات نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون بلارې مو سره کړې دي چې د خپل کورنۍ خلاص کاله چې ورک دي دا په بارا کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي
زما سره د پدغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 09 42 35 241. بیا تکراروم، 09 42 35 241. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دې ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی، احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم، داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله. والسلام.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتونکو دستګاه شمېره مو واورېدله، در سره ویل کې او بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوي. اوس په له خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
وعلیکم السلام علیکم، زه یم اسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عبید په نامه دی، د درې میاشت کېږي چې ورک شوی دی. نو کار ورو ته معلومات یا دی زما غږ اوري، نو په دا لمبه دې زنګ ووهي. 0 0 0 4 2 9 5. ته خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیری اوسېدونکی یم. استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسمت نومېږي. د حاجي میاشتې کې زما درکه دی، د حاجي کاشم زوی دی، د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما غږ اوري، پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، پس دې راشي کوټه. او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه نمبر دې زنګ راته ووایي، زه به شماره یو ځلې ووایم. 0 1 1 2 9 9. 0 3 2 4 4 4. یو ځلې بیا شماره وایم. 0 1 2 4 1 1 2 3 2 4 4 4.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. ما ډېر څو وارې درته وویل او تاسو مې لاننه وکړل، خیر وسی، خدای دې ډېر خیرونه درکړي. خو زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی، عصبي تکلیف لري. او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی. او بس کور بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر پرې ناکلاره یو. موږ ته هر چا لیدلی ورسره یو خو ژمی دی، ساړه دي، لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پرې وکړي زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. 0 1 4 4 9 6 3 0 3. بیا دا لمبر بیا ما 0 1 4 4 9 6 3 0 3. په مخ هم ښه.
السلام علیکم، زما د احمدزي ورک شوی دی، 23 کاله کېږي. امیر محمد سردار محمد زیری کې په جنگ کې ورک شوی دی. او دا 400 پیسې غواړي زه ورکوم. او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
السلام علیکم، د جمال الدین د خوش تی پی د ولسوالی د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ یو د اکازوی په نامه د ایسای جان په 14 کلن یې تللی د کندوز د ولایت څخه د کوره وتلی ورک دی. چې د اختر اکازوی دی د شینلالا د بازګل د دی ورور دی، نادر بادر قادر د دی وا د اکازوی دی. نو دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. تللی دی دغه دشتیا چې پر دښته به تللی دی. بالا د خور د کور ته راغلی و، د خور د کوره تللی مخ پر کور باندې. بالا بیا درکه شوی دی، هر چا د چاپت دی. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. یو جهان مننه، 50,000 افغانۍ شیرینی ده. وسلام په انترام.
بله، السلام علیکم، زما نوم حبیب الله، د کابل ولایت څخه ستاسو سره پاړې کوم. زما یو ورور د
څه باندې دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې محمد صدام او د پلار نوم یې حجي ملا عبدالاحد اخوند، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ د خوجداله کلي اوسېدونکی دی. که په دې اړه ورور ته معلومات وي نو له مهربانۍ له وجې زموږ سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 اویا 3 8 4 3 و شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 3 8 4 3 و. او د هغو اوریدونکو څخه په ډېر درنښت هیله کوم څوک چې په ایران په تهران ښار کې اوسېږي که چاته معلومات وي نو په دې اړه دې موږ سره اړیکه ونیسي په دغه شمېره باندې. خدای پابان شي. چار
یلمن د ولایت ته خبرې در سره کوم. خدمات پیغام اوري. موږ یو رڅوي کس د پنامه عبدالواحد نمیزی د اته کال کې ژورک دی. اوس نو زه د نمبرونه د توان 0 و 5 5 5 1 9 5 0 دا بل شمېره 0 و 9 5 0 9 2 3 دا بل شمېره 0 و 9 5 9 4 و 9 0 1. اته کال کېږي چې زما سره نادره کده کده ژوندې وي. هر ځای چې د زما ژغ اوري زما نوم عبدالله دی، یو دور مې عبدالخالق نومېږي. هغه دا چې دی ورک دی د ده نوم عبدالله دی، کده خپل زما ژغ اوري په دغه شمېرو زما سره د تماس ونیسي.
السلام علیکم. تاسو تعلیم سلیماندی پکتیکا ولایت سپیرو ولسوالۍ تور بازار سپین کمر اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی ده مختو جان میری مختو خان زوی ده. نه کاله کېږي که تاته کاله کېږي نادرکه ده. هر ورور که ده په معلومات لري نو دغه شماره دې ما ته تلیفون وکړي. 0 و 9 3 3 4 0 2 ایرجان سر کوم. 0 و 9 3 3 4 3 و 2 منلا لزادی راډیو جو وصله.
پانم عبدالرزاق پی د روزګان د ولایت غزو د ولسوالۍ خرش وسیدون کوم. زما یو خوریی دی د شایسته خان په نامه دی، د نجبدین زوی دی. دا اوه کاله تقریبا کېږي چې ورک دی، ایران ته تللی دی. بیا درک نه دی معلوم چې اوس بنجر دی مړ دی که چاته معلومات دي پر ده. زما په شماره کې زنګ راته ووایي. زه شماره تکراروم: 0 اویا 10 8 2 0. دا مې شماره ده. زما په شماره کې ما ته زنګ ووایي. د شایسته خان په نامه دی، د نجبدین زوی دی، د خلج اوسېدونکی دی، د ګزو د ولسوالۍ د روزګان ولایت. که چاته معلومات زما پر دغه شماره کې ما ته زنګ ووایي. وسلام.
د پکتیکا ولایت د مشخیل د ولسوالۍ یم. استمانځی خبرې کوم. زما یې د اکال دوی ورک ده. واته کاره کېږي چې له کوره نه ده ورکه ده. که چېرې بندې یا چېرې له چا سره یې نو زما ته دې بیا په دې شمېره زنګ ووهي. زما د اکال دوی بختوجان په نامه ده او د مستو خان زوی ده. په دې شمېره دې زما ته زنګ ووهي. 0 و 9 9 4 9 9 4 8 8. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 و 9 9 5 1 9 4 8 8. پیغامونه چې نشریزي بیرته زما د پیغامو معلومات نه کېږي. روژانه ډېره مهرباني کوي بیرته زما د پیغامو معلومات راکړو. وسلام. په
السلام علیکم. زه نجیب الله هم د هلمند د ولایت استازي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی نور محمد پنامه دی، په شاکر عمر باندې مشاور او د لالی اکا زوی دفتر محمد لسی دی چې سپړې سره سړی دی او پر پزه باندې ټاس دی. که په ایران کې که په افغانستان کې که دې زما ږغ اوري که یې بل مسلمان ور ته خبر وي او زما ږغ اوري نو د مهربانۍ کوم څخه دې موږ ته دا پیغام پرېږدي. ټلیفون شمېره ده 0 و 1
د پنجوالي سوالي د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور څلور میاشت کېږي ورکې د احمد ولي په نامه دي، د ولج عبدالله جان زوی دي. د ټلیفون شمېره ورکوم: 0 3 5 3 6 په دغه شمېره که چېرې هر مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپلو کورنیو ته بېرته ورسېږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.